په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آزادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. دا یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرووري چې د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په لسګونو تسلیم سو غړو کې د پاکستان او نورو هیوادونو اتباع شامل دي. پایل خبرونه کیږي. په کابل کې نن د ملي اردو څلور سرتیری ټپیان سول. افغانستان له ویست انډیز څخه د شلاوره مسابقو لړۍ وګټله. د هانګ کانګ پولیسو نن پر هغه پوهنتون چاپا وهل پیل کړل چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو لخوا نیول شوی دی. افغانستان د ملي اردو څلور سرتیری نن په هغو دوو چاودنو کې ټپیان سول چې هدف یې د کابل یو پوځي روزنیز مرکز و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته دا خبره کړې ده. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغه دوی پرله پسې چاودنې ځانمرګي بریدونه و چې د کابل په لویدیځه څنډه کې سوي دي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی او چارواکي وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د بده سل کې ده چې په کابل کې تیره چهارشنبه لږ تر لږه 12 کسان په دغه سی یو ځانمرګي برید کې وژل سول. په وژل سو کې هغه ګڼ ماشومان هم شامل و چې ښوونځي ته روان وو. د هغه ځانمرګي برید هدف یو خصوصي امنیتي شرکت وو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه برمته سوي استادانو په بدل کې د طالبانو د دریو مهمو بندیانو د خوشې کولو اعلان وکړ. د امریکایي پوهنتون دوه استادان یو امریکایي او بلې استرالیایي ده چې په 2018 کال کې په کابل کې تښتول سوي وو. خو د طالبانو د دریو بندیانو او د پوهنتون د دوه استادانو دغه تبادله ناکامه سوه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین سفیر ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د پیکینګ د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی لري. تر اوسه پورې په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره د پیکینګ پر بین الافغاني غونډې خبرې وکړې. دغه د دوی دغه راز د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر غونډې هم بحث وکړ. ټاکل سوی چې د عمل د پلان دغه غونډه په راتلونکو څو اونیو کې په کابل کې جوړه سي. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اورونو د لوبو لړۍ وګټله. تیره شپه افغانستان د دې لړۍ وروستۍ سیالۍ په 9 منډو وګټله. افغانستان چې د مسابقې په چګټلې وه لومړی بیټنګ وکړ او سیال ټیم ته یې د 150 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې رحمت الله ګربز وکړې. د په 250 بالونو 9 منډې وکړې. په بالونو کې بیا نویل الحق شو ځلید چې د ویست انډیز 3 لوبغاړي وسوځول. ویست انډیز په شلاوره سیالیو کې 2 ځلې نړیوال جام ګټلی دی. د ټیم له افغانستان څخه د یو ورځنیو یا 50 اوره مسابقو لړۍ ګټلې ده. ټاکل سوی چې دواړه ټیمونه د هند په لکنو کې را روانه چهارشنبه یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې مڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ سوی دی. د اعلامیه وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو پر مهال چې 100 ښارونو ته خپره سوي تر 100 ډېرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول سوی دی. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به فلان بانک
دی وی یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا 1000 تنه مظاهره چان نیول سوي دي. اسنا خبری اژانس راپور ورکړی چې پرون په کرمانشاه کې یو پولیس له اعتراض کوونکو سره په شخړه کې وژل سوی دی. تر دې مخکې ایراني چارواکو په سیریجان ښار کې ویلي وو چې یو تن د جمعې په ورځ د اعتراضونو پر مهال وژل سوی او 100 تنه نور ټپیان سوي دي. د هانګ کانګ پولیسو نن پر هغه پوهنتون چاپه ووهله چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو لخوا نیول سوی دی. دغه چاپه تر 2 ورځنۍ کړکېچ وروسته وهل کېږي چې اندېښنې ولاړې سوي چې په دوړو لوریو کې شایي د خلکو وینه تویه سي ځکه چې یوه هم نرمښت نه دی ښوولی. په اصل کې چې پولیسو د پانتون په انګړ کې د وړاندې تګ په حال کې وو، یوې دخولي دروازې ته نږدې اور لګول سوی وو او اعتراض کوونکو پر پولیسو اورشیندونکي بوتلونه وغورځول. پولیسو پولیتخنیک پانتون کلا بند کړی او پر معاصره سو اعتراض کوونکي وشکې بهونکي ګاز کارولي او اوبه شیندلې دي. پولیسو خبرداری ورکړی که بلوا کوونکي له مرګونو وسلو کار اخیستل بند نه کړي، دوی به هم د هغوی پر ضد مرمۍ وکاروي. په بله سیمه کې بیا اعتراض کوونکو له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې یوه لاره بنده کړې چې د هانګ کانګ ټاپو له کولون ټاپو وزمې سره تړي. پرون بیا د اعتراض کوونکو د غورځنګ په پلوي د هانګ کانګ په مرکزي برخه کې یو سوله ییز لاریون وسو. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي چې د ولسمشري بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسل کې وکړه چې د دغه هیواد خلکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون په مینس کې خبرلانو ته ویل چې د 2020 میلادي کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د پاین حال کې ویلي چې د ولسمشري تیر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه کار وي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د ننګرهار دولتي چارواکي وایي چې په یو اونۍ کې د داعش شاوخوا څلور سوه غړي حکومت ته تسلیم سوي دي. د دوی په خبره په دغو کسانو کې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي شامل دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په تسلیم سوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د موضوع تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د ننګرهار دولتي مسؤلینو د یک شنبه په ورځ هغه درې اتیا تسلیم شوي وسلوال رسنیو ته وښودل چې د دوی په وینا ټول د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي دي چې ډېری پاکستانیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د یادو وسلوالو د تسلیمۍ په غونډه کې وویل چې د یوې اونۍ په دوران کې ورته په سلګونو کسان تسلیم شوي چې پکې پاکستانیان او نور بهرنیان هم شامل دي.
پاکستان پوری
والی وای په تسلیم شوو کې بهرنی وسلوال د هغوی میرمن او ماشومان به کابل ته انتقالیږي او هغوی به د خپلو اړوندو هیوادونو سفارتونو ته په رسمي ډول سپارل کیږي. تسلیم شوی کسان وای د پاکستان په دینی مدرسو کې ورته دا درس ورکول شوی چې په افغانستان کې جهاد دی، نو ځکه دوی د ننګرهار اچین ته راغلل. د ډیورند کرښې بلې غاړې ته د تیرا او ورغزو دوه تنه تسلیم شوي وای. دا ننګرهار ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي وای پاکستانی استخبارات تل هڅه کوي چې په افغانستان کې روان جنگ او افغان وژنې ته دوام ورکړي او خپل شوم پلانونه دلته پلي کړي.
ټول د پولی دا غاړي دي، اکثریت پنجابیان ورکزی او داسې نور دي. زه د پنجاب ادارې ته وایم تر څو پورې افغانان وژني، افغانان به مړي چې خو ستاسو غلامي بارګیز ونه مني.
څو ورځې وړاندې یو شمېر تسلیم شوو داعش وسلوالو په ننګرهار کې ویلي وو چې د زرو په شاوخوا کې ملګري یې کونړ ته تللي او هلته به جنگ ته دوام ورکوي. خو د یک شنبه په ورځ د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې دلته هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف عملیات پیل شوي دي.
ومردل چې د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر اتیا زیاتې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. بلخو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری وایي د داعش قوت په ننګرهار کې له منځه تللی او د دې ډلې پاتې غړي به هم ژر تسلیم سي. ښاغلی شینواری دا خبره له اسمت سروان سره په مرکه کې وکړه.
د دې علت دا دی چې تقریبا د یو نیم کال لیسی په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات روان دي. امریکایي قواو هلته بیس دی او شدید هغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دو باندې عملیات کا. نو او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د دعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دوه ولودو منځوي وړو ویواله نو بل اخیره د هیڅ په اخیری نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفته وشوي چې په دوه ډېر قوي د فشار لاندې وو خوراکي مواد نه ورته ملاوېده نو د هماغه فشار د وجې نو بل اخیره دوه مجبوره شو چې تسلیم شي.
طالبان وایي چې دا د افغان امنیتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې نه بلکې د دوی د حملو په نتیجه کې د داعش غړي مجبوره شوي دي چې د افغانستان حکومت ته تسلیم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
نو هغه هم تقریبا ډېرو نقطو کې چې هغه سیمې چې د داعش سره وي هلته ډېر قوي جنګونه تقریبا دا د څو میاشتو دوي چې د طالبانو د داعش روان دي هغوی هم ډېر اندازه خط مات کړو قربانی ورکړی دی خارجی ځواکونه ته پراته دی میشتي هغه عملیات کوي روزانه عملیات پکې نو بل اخیره دوه معنی نور هغه اخیری کوي څنګه دولت ته تسلیم شو.
څه فکر کوي چې همدغه شپږ سوه پنځه کسان به وروستي کسان وي دوی او کنه فکر کوي چې لا هم داعش په ننګرهار کې د دوی تهدید شته؟
یاره د داعش تهدید په ننګرهار کې هغه اخیری صفر درجې ته نور رسیدلی هغه د چین اخیری لکه د تختو مرکزونه شو د مامن د خاروي شو د ټولو ځینو کې د منځه تللي دي د باندر کې مرکزونه نو په چین کې خصوصي تغار دلته نور ټول دی.
ویل کېږي چې په د ننګرهار په ګاونډي کونړ کې هم د داعش غړي شته. څه فکر کوئ چې د دغو کسانو له تسلیمېدو سره په ننګرهار کې په کونړ کې به هم د داعش کسان تسلیمېدو ته حاضر نه شي؟
نو که چېرته دغسې فشارونه په کونړ کې به راوړي تسلیمږي او که فشار نه وي هغه ځنګلي هغې کونړ ځنګل ډېر زیات دی نو او که خوراکي مواد او دا ورسېږي نو بیا د تسلیمېدو دغه بیا ډېر نه وي خو د داعش عموما په افغانستان په اکثره نقاطو کې ډېر ضعیف حالات کې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینوارې وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډلې د قوت د ختمېدو په اړه څرګندونې کولې. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د داعش تر شپږ سوه زیات جنګیالي دولت ته تسلیم سوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کابل کې ورځپاڼو تر ډیره د سولې پر هڅو او د رایو د بیا شمېرنې پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي په هیواد کې د روانې جګړې د پای او سولې ته د رسیدو په برخه کې چې کله هم یو مثبت ګام اخیستل شوی طالبانو د هرکلی پر ځای ورته په تاوتریخوالي ځواب ورکړی. د سرمقالې د لیکوال په باور هر کله چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی او هغوی د جګړې پر ځای د سولې میز ته رابللې دغې ډلې په تاوتریخوالي لاس پورې کړی او د افغان حکومت امریکا او نورو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو لوري شته فرصتونو ته هم ارزښت نه دی ورکړی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د سولې په اړه د افغانانو خوبونه رښتیا شي. په سرمقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې طالبان په ټوله کې خپلواک نه دي او د سیمې د ځینو هیوادونو د استخباراتو ترڅنګ د پاکستان له لارښوونې او خوښې پرته د جګړې او د سولې لپاره یو ګام هم نشي اخیستی. د سرمقاله لیکونکي په باور د درې طالب بندیانو او د افغان امریکایي پوهنتون د دو استادانو د تبادلې په برخه کې د طالبانو له لوري رامنځته شوی خنډ او ځنډ هم د پاکستان په مستقیمه لارښوونه شوی، ځکه په خبرې د طالبانو په لیکو کې هم اوس بې حده اختلافات رامنځته شوي او تر څنګ یې له حقاني شبکې سره هم چندانی ښې اړیکې نه لري. بیساب رسپانی بیا لیکلی دا چې ښکاري چې د انتخاباتو او د سولې بهیر دواړه سمدستي له بنبست سره مخ شوي دي. وړاندې راغلي د سولې بهیر د بیا ځلي پیل لپاره د امریکایي پوهنتون د استادانو او د طالبانو د درې تنو تبادله یو ښه ګام کېدای شو چې دا پروسه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د بې باورۍ ښکار شوه او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د رایو د بیا شمېرنې د پیل هرکلی کړی. وړاندې راغلي د شکمنو رایو د تفتیش او بیا شمېرنې بهیر ښې یوه اونۍ وخت ونیسي، خو د سرمقالې لیکونکي په باور دا باید په یوه اونۍ کې اعلان شي او کنه د بیا ځنډولو زغم له هیچ چا سره نشته. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له انتخاباتي قانون، مقرراتو او تګلارو سره سم خپل کار مخته یوسي او کنه د ټاکنیزې پروسې بیا ځنډیدل به ناوړې او منفي پایلې ولري چې دا به په ټاکنیز نظام د خلکو باور له منځه یوسي. د سرمقالې په پای کې راغلي د کړکېچ رامنځته کول د هیچا په ګټه نه دي او افغان مسؤلې ادارې او یونما باید دا ومني چې د یو شمېر کاندیدانو له لوري د ټاکنو کمیسون یرغمل شوی او دوی باید